وروسته د حکومت تر کنټرول لاندې د هیواد یو مرکزی ښار کې ځانمرګ برید دوه تنه وجلي او دوه نور یې ژوبل کړي. که څه هم پرون د شام په سلیمانیه ښار کې بمباري شوې، خو زیاتره رپورټونه وایي چې د ډزبندۍ په نتیجه کې دغه هیواد کې نسبتا آرام راغلی دی.
لنډ خبرونه هم د احمد د منور شاه نواری د لوسپا په اسلام آباد کې د احمد الله نواری چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلیکلی دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کولو وروسته په ښار کې د اغوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وژنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی، خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمله توګه خاتمه ونه کړی شي تر هغې په ښار کې په مکمله توګه امن نشي راتلی. نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي. ورځپاڼه لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګري اوس په ختمېدو ده، نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دي چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپلې کاروایانې جاري وساتي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې د دې ملک نه به د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو وروسته آیل اینډ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړی شوی سفارش بالکل صحیح دی، ځکه چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوی دی د دې مثال په تیرو 12 کلونو کې نه میلاویږي. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فایده اولس ته په صحیح توګه نه ده رسولې او داسې ښکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره دا ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کېده، نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس ته منتقل کړه، خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی نو حکومت دې د دې فایده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. څو میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو کې ټاکل شوي چارواکي وایي چې حکومت یې نه یوازې باید واکونه معلوم کړي بلکې د خلکو لپاره د کار کولو په خاطر د پیسې هم ورکړي. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې تر اوسه د دوی دا غوښتنې نه دي منل شوي. بلخوا بی بی سي نړیوالې څانګې په یوې مقاله کې لیکلي چې پاکستان باید د افغان طالبانو سره ملګرتیا پرېږدي او فشار دې پرې راوړي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. بشیر ګواښ د دواړو مقالو غټک درته وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د کېدو نه همیشته وشوي، خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتي کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه دننه یې د بلدیتي انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وزنډې دی، خو په 2015 کال کې ترسره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې د بلدیتي ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به حل شي. خو فرایډی ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوې. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستانی لشکرې طیبه وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناټو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوي چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپله خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي، خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد یې کاروایي نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي، خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړی. په دې لیکنه کې ویل شوي اوس وخت را رسېدلی چې پاکستان افغان طالبانو ته ووایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هېواده ووځي.
دا مشال ریډیو ده.
نیشنل جیوګرافیک لیکي د پاکستان حکومت باید په دا هېواد کې د پولیو د ختمولو لپاره د جدید ټکنالوژۍ هم کار واخلي او د زیات نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. د دغه لیکنې مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیشنل جیوګرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هېوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هېواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نیشنل جیوګرافیک لیکي په دغه هېواد کې د پولیو ضد څاڅکو خلاف پروپیګنډه کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي او دا هغه وجه ده چې په دغه هېواد کې د پولیو وهلو ماشومانو شمېره زیاته ده. نیشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورت کې وایي کچېرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي، نو ممکنه ده چې په دغه هېواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سناسه 100,000 خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول. دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبوره شول او د نوو نوو مسلو سره مخامخ شول. دغه حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثره ک. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمېرې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه وه. خو دغه سره د 2.5 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول هم اسانه شول. دغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول په خوا ګرانه وه، ځکه چې د پولیو مهم کارکوونکو نشو کولی چې د خرابې امنیتي وضع له امله دغه سیمو ته لاړ شي. نیشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابی لپاره اوس د پاکستان حکومت جدید ټکنالوژۍ نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکوونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمېره معلومه کړي، هغوی ته ورسي او دغه لړکې دوی د موبایل ټلیفون نه مرسته ترلاسه کولی شي. ډېر ماشومان په خیبر پختونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو څاڅکو محرومه پاتې دي چې کورنیو ته یې پته نه وي، او باید په دې لړکې حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په ملک کې د تعلیم مجموعي صورتحال په اړه خپل نوی رپورت خپور کړی دی. په دغه رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. دغه شان د تعلیم نه د بې برخې ماشومانو تر ټولو کمه شرح په خبر پښتونخوا کې ښودل شوې ده. نور تفصیل د ملیحا میرزاده په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورت وایي په دغه هېواد کې تر 2.4 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان د 2014 2015 کال رپورټ چې د فروری پر شپږویشتم خپور شو پکې ویل شوی دی چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.8% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورټ کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 0.8% دي. خو د یادې ادارې یو چارواکی جواد اقبال وایي د تیر کال رپورټ که موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح 0.3% سیوا شوې ده.
نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 0.3% و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و، څنګه چې اوس 3,50,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پختونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د چارسدې باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی.
زه دا شی منم نه، منم ځکه نه چې نورو په نسبت باندې کمه ورته وګورو چې دوی وایي چې لکه کم دی دلته، ځکه نه شي کېدی چې دلته ډېر سکولونه مکتبونه خو وران شوي دي. بیا هغه نه علاوه تارهګیري وال هغه شوري دی، هغې په وجوهاتو باندې ځینو سکولونو ته تالې لګول شوي دي، تحفظ لا د هغه په نوم باندې، حفاظت په نوم په وجه باندې چې کېدی شي لا سروې کې څه کمبوت وي، لا مطلب دغه خلک چې کوم سروې رپورټ یې ورکړی هغه ما ته داسې نور نه هغه نه یم خپل زړه کې چې هغه به په صحیح هغه باندې.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي کېدی شي په رپورټ کې د جینکو لپاره پرانستل شوي زر کمیونټي سکولونه نه وي شمیرل شوي او زیاتوي
پوزیشن ښه دی په دې سروې مطابق. خو یو وجه کېدی شي چې زمونږ کمیونټي سکول هم شروع کړي دي او هغې کې هم تقریبا زما په خیال کې 35-40,000 هغې کې هم انرولمنټ شوی دی. دې شي که دغه فکر د هغې کې نه وي راغلی، د هغې د وجې په دې فکر کې ډفرنس راغلی. خو بهرحال مطلب ماته خو دا چې سریزه نه ښکاري چې د هغې د وجې کم شوي، ځکه چې موږ په انرولمنټ چې څونه د تېر دوه کاله کې شوي دی نو هغه خو د هغې د مخکې کالونه سیوا شوی دی.
دا چې حکومت د راتلونکي لپاره په صوبه کې د تعلیم شرح ښه کولو لپاره څه پلانونه لري، عاطف خان وایي
دې پیریله زمونږ ان شاء الله تعالی چې کوم در روان سیشن دی دې لپاره خو مونږ سپیسیفیکلی برټش کونسل سره یو ځای یو پروګرام به شروع کړو چې کوم د قطر فاونډیشن سره د هغې آلریډي یو روان دی. هغې سره تقریبا زما په خیال کې 5,000 فوشه والنټیر دي. هغې یو پروګرام دی چې د هغې وي ان امپاسبل تقریبا 5,000 والنټیر به د هغې د طرفه دې زنده ان شاء الله به کوو انوالو کوو چې انرولمنټ کې کمپین کې موږ سره شامل کړو. حکومت باندې به څه بوجه نه راځي د پیسو او انرولمنټ ان شاء الله چې راشي.
د فضل رحیم مروت په خبره د حکومت تر څنګ دا د مدني ټولنې او دولت ذمہواري جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو آواز شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوون دي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقۍ منفي اثرات پرې باسلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته ساره اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونې د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باز محمد عابد جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل د ویړغونډې په اړه رپورټ ولرو. بیا به په پکتیا کې د علمي کتابتون لیوتن مسؤل سره د پښتو کتابونو په چاپ او خرڅلاو لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به جلال آباد کې د نرګس ګل وږمې د یوې مشاعرې له سنډې څخه راواخلو. لومړی رپورټ ترازو لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میخیل چې د تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې د افغانستان له سیاست سره نږدې پاتې شوې او په دې برخه کې د پام وړ کتابونه لیکلي او مهمې دندې هم ترسره کړي، تېره اونۍ په ننګرهار کې مدني او فرهنګي ټولنو په ګډه د هغه په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه غونډه چې تیره اونۍ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، بېلابېلو لیکوالو د شاه محمود میاخیل په ملي احساس، فکر او کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې ښاغلی میاخیل د یو ملي فکر سختن یاد کړ. وی ویل چې د نوموړي له مشورو او لارښوونو دی هم برخمن شوی دی.
تر کومه حده پورې چې زه پېژنم، یو علمي شخصیت دی، یو فرهنګي شخصیت دی، ملي شخصیت دی په مجموع کې، ځکه د ده هغه فکر او سوچ من کله د سر نه شوي او د ده د رهنمایو نه او لارښوونو نه مستفید شوي. بیړنۍ لویې جرګه کې سره موږ یو ځای کار کړی دی، د ده د لاس لاندې او د ده هغه احساس چې سره کمې د دې وطن دپاره درلوده او د افغانستان یو فکر او سوچ ورسره و، هغه واقعا متقابل د قدر دی او د همغې وخت ښې خاطرې د جناب باخیل صاحب نه موږ لرو. په ډېرو مسایلو کې چې د ده هغه کلي نظریات ملي احساس د مخې د دې وطن دپاره لري، زه هم په خپل ور باندې د قدردانۍ کوم او درناوی کوم.
لیکوال او خبریال داود تپان چې دغې ویړغونډې ته له پکتیا څخه راغلی و، د ښاغلي میاخیل په کړي کارونو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د خپلې سیمې مشران او بارسوخه شخصیتونه یې د ښاغلي میاخیل د کتاب له مطالعې له برکته پېژندلي دي.
شاه محمود میاخیل مې د هغه له کتاب بیړنۍ لویه جرګه او په مشرقي ولایتو کې د انتخاباتو بهیر د مطالعې پر مهال وپېژاند. په دې وخت کې به پکتیا ته ډېر کم کتابونه رارسېدل. د همدغو کمو کتابونو په کتار کې مې د دې کتاب له مطالعې څخه یو نوي څه چې زده کړه هغه د سیمو د مشرانو پېژندګلوي وه. هغه مهال مې هم د خپلې سیمې د ډېرو مشرانو نومونه نه و زده، خو د همدې کتاب په برکت مې دې ته ورپام شو چې د خپلو مشرانو سره مې پر مسلو او ورځنیو موضوعاتو ناسته پاسته زیاته شي.
استاد نقیب احمد خپلواک په خپلو خبرو کې وویل چې له ښاغلي میاخیل سره د ګډ کار له برکته په لسګونو ځوانان په دې توانېدلي چې د دفتري کارونو ترڅنګ د ماسترۍ زده کړې هم وکړي.
زمونږ په دفتر کې څومره کارمندان دي، اکثر تعداد یې وکولی شول چې د میاخیل صاحب د لیډرشپ یا رهبرۍ لاندې په دغسې وخت کې چې هم په خوک متولۍ او د قانون په حاکمیت کې کار کوي وکولی شي خپل درسونه ووایي، که هغه د افغانستان د هر ګوټ څخه وي. زمونږ په دفتر کې د شمالي نه خلک شته، د مشرقي نه خلک شته، د افغانستان د غرب نه خلک شته، او ټولو د میاخیل صاحب د ملاتړ په اساس وکولی شو چې خپل لیسانس او حتی ماسترۍ پروګرامونه ترسره کړي. نو میاخیل صاحب په دې توانېدلی چې هم په خپل ځان کې، هم د خپلې کورنۍ لپاره، او هم د هغه کسانو لپاره چې ده سره یو ځای کار وکړي، د تعلیم او تربیې زمینه برابره کړي، او هغه ستونزو او مشکلاتو باندې تمرکز وکړي کوم چې موږ او تاسو لرو.
دا وختون فرهنګي ټولنې یو تن استازي سید رحیم کوچی هم د ښاغلي میاخیل په کړي کار مقاله واوروله. نوموړي په خپله لیکنه کې ښاغلی میاخیل د هغه اشخاصو څخه وګڼلو چې د تخنیکي پلوه د مسایلو پیچلتیا پیژني او د حل لارې چارې ورته لټوي.
اول خو زه د ختیز د سیمو د ټولو ټولنو ځوانانو او مشرانو نه فرهنګیانو نه مننه کوم چې دا یو غونډه دلته راترتیب کړې ده. البته زه خپل ځان کې دومره څه نه ګورم کوم چې دوی زما قدرداني وکړه، بلکې ما ډېر کم څه کړي دي د خپل ولس ته. خو دا د دوی خپل عزت دی، دا د دوی خپل فرهنګ پالنه ده چې د نورو عزت کوي.
شاه محمود میاخیل مشال راډیو سره په خبرو کې په ختیځ کې د مدني او فرهنګي فعالانو څخه د مننې ترڅنګ خوښي څرګنده کړه چې په لویه کچه یې د ده په ویاړ غونډه وربللې وه. له 1950 نه تر 1990 میلادي کال پورې په پېښور کې د امریکا غږ راډیو سره د پښتو او دري ژبو خبریالو، په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتونو اینما دفتر سره د سلاکار په توګه کار پیل کړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یې د بیړنۍ لویې جرګې لپاره انتخابات ترسره کړل چې په همدې اړه یې بیا وروسته یو کتاب هم خپور کړ. په 2003 کال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر سلاکار او په 2004 میلادي کال د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال وټاکل شو، او په 2015 میلادي کال د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي او ښاغلي میاخیل له دندو استعفاوې ورکړي. د 2015 نه تر 2009 میلادي کال پورې نوموړي د ملګرو ملتونو د انما دفتر سره د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار پیل کړ، او تر 2009 میلادي کال نه تر اوسه ښاغلی میاخیل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سولې انستیتوت مشر دی. تر دې دمه د ښاغلي میاخیل و کتابونه خپاره شوي چې یو یې په انګریزي ژبه د هغو مقالو مجموعه ده چې وخت بر وخت یې د افغانستان په حالاتو انګریزي ورځپاڼو ته لیکلي، او درې کتابونه یې ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د تیر وو کلونو رئیسی علمی کتابتون پرانستل شوی چې تر دې دمه یې یو شمیر د پام وړ کتابونه خپاره کړي دي. دا چې په پکتیا کې ځوانان د کتاب لوستلو او اخیستلو سره څومره علاقه لري د دغه کتابتون له یو تن مسؤل محمد نسیم سره مو پرې لنډې شان خبرې کړې دي.
په جنوب ختیځه حوزه کې په گردیز کې چې تاسې خبرندوی ټولنه او د کتاب خرڅولو مرکز پرانستی څو کاله وکیږي؟
تقریبا دغه دولس کاله وکیږي چې هلته موږ کتاب پلورنځی جوړ کړی. خو تقریبا دا اوه کاله کیږي چې موږ خبرندوی اداره مالته چلو او اوس کتابونه خپرو دغه ځای نه.
تاسو عموما څه ډول کتابونه خپروئ؟
زیات د علمي کتابونه خپره کړي دي او ناولونه او لنډې کیسې همداسې ځینې اشعار مو خپره کړي دي. ځینې خو کوشش مو کوو چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه اکثره د ځوانانو د محصلینو په درد باندې دوا شي.
مثلا څه ډول علمي کتابونه هغه چې په پوهنتونونو کې د تدریس په توګه کارول کیږي هغه او که نه داسې نور داسې پراخه علمیت ته هم تم کیږي؟
نو علمي کتاب معنا دا ده چې د هغې نه خلک استفاده کوي او اکثره سختي چې استاد یې تشریح نه کړي نو د محصل او د هلکانو په هغه باندې سر د نه خلاصېږي نو مجبور یې چې استاد یې ورته تشریح کړي پوهنتون کې. نو د علمي کتاب نه مراد هغه کتابونه دي چې پوهنتونونو کې تدریس کیږي.
اوس چې جلال آباد ته راغلی په څه مناسبت راغلی؟
جلال آباد ته چې راغلی یم دا عموما خپرندو ادارې نه موږ اکثره کتابونه وړو چې کوم دوی اثر خپره کړي دي. پانتون نو استادانو کتابونه خپره کړي هغه مغه عملتم پکتیا پانتون کې پانتون کې شروع شوی دی. البته محصلین غواړي نو محصلین لپاره د کتابونو
تاسو مخکې د هنري کتابونو د خپراوي خبره مو کړ چې ناولونه او لنډې کیسې چاپ کوي. تاسو په دې وروسته دوه او دریو میاشتو کې کوم داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هنري اثر وي؟ مثلا ناول وي، لنډه کیسه وي یا شعر وي؟
دو میاشتې مخکې موږ لار ورکی د اجمل پسرلي کتاب د لنډو کیسو کتاب او نور خلک د اجمل پسرلي دي هنري کیسې دي پکې او په دغو وروستیو کې مو یو بل تیریات په نوم باندې د اجمل پسرلي کتاب ده چې د صدیق پسرلي صاحب په صدوریزو باندې لیکل شوی ده. نو هغه کره کتنه چې موږ خبر کړو
دې کې خو شک نشته دی چې هغه علمي او مسلکي کتابونه چې تاسو یاد کړل د پوهنتون زده کړیال به یې په بیه اخلي. دغه هنري کتابونو بازار هلته څنګه دی؟
په مجموعه کې د کتاب بازار هلته ډېر ښه شوی دی نن سبا. تعلیم کچه چې ده مخ په لوړېدو باندې ده. پوهنتون هم خپله د پکتیا په ولس باندې ډېره اغېزه کړې ده. خلک یې تعلیم یافته کړي دي او خلک د علم په برخه کې اوس ډېر مینهوال دي چې خپل بچي پوهنتونونه او ښوونځیو ته ولېږي تر څو علم زده کړي.
دا تېر اوه کاله چې تاسې یاد کړي چې د خپراوي چارې م پیل کړي، تر دې وخته به مو څو عنوانه کتابونه بېلابېل چاپ کړي؟
تقریبا دغه اویاو پورې تعداد موږ رسېږي چې موږ چاپ کړي دي تر اوسه پورې د اوو کالو کې.
د خپل کاروبار نه هم راضي خوشحاله یې؟
ډېر مو ډېر ښه کار ده او دا هم چا خبره هم ثواب ده هم خرما ده. خپل هم مطالعه پکې کوو، نور خلک هم دې ته هڅوو چې هغه مطالعه وکړي تر څو د علم دپاره یو خدمت وشي او موږ هم د علم خپراوي دپاره یو د خدمت مستر وګرځیم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر کال ژمی په جلال آباد کې شاعر او لیکوال داود شهید په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ په دې خاطر کې خود چې د نارنج ګل مشاعرې په څیر په روایتي بڼه وپالل شي. په همدې اساس تېره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاعرانو پکې ګډون کړی و. نور حال په رپورټ کې درکوو. د رپی والا سمر په غږ کې دا ترنم د نرګس ګل په نوم په جلال آباد کې د جوړې شوې مشاعرې څخه اورېدل کیږي. چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست جوړه کړې وه، چېرته چې په لسګونو تنه ښځینه او نارینه شاعران ورټول شوي ول او شعرونه یې واورول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشاعرې د پیلېدو تر مخه وویل چې د نرګس ګل مشاعره به هم لکه د نارنج ګل د مشاعرې په څیر هر کال جوړوي.
جناب شهید صاحب نه د زړه سره مننه کوو چې پروس کال د نرګس ګل په نوم باندې یو مشاعره په خپل کور کې جوړه کړه او موږ او تاسو ورغلو په هغه مشاعره کې موږ ګډون وکړ او هلته زموږ مشوره او نظر دا و چې دا به یو بهترین آغاز وي او موږ به دا فرهنګ په راتلونکي کې پالو او دا به یو دودیزه بڼه پیدا کړي. سږ کال د هماغه تیر کال د سنتو د پرځای کولو فرهنګ دی چې د نرګس ګل په نامه زموږ ځوان شاعران ملګري خویندې وروڼه دلته راټول شوي دي او په همدې ادرس پر شعرونه وایي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
زړه مې راټول نک نظر به ترې راوباسم، کاڼي به مات کړم، سره زر به ترې راوباسم، درد به یې خپل کړم، هغه که مې خدای خپله نه کړه، زخم دی وی په زړه خنجر به ترې راوباسم.
بیګا مې ټوله شپه خوب ونه کړو، د زړه له شوره نرګس لیمه مې درپسې ډېر خوږېدل اوره، او عجیبه کیف و ستا لیدل زما لویدل په ځمکه، عجیبه کیف و ستا لیدل زما لویدل په ځمکه، د ګل په څوکو د وږمو د خوشبوي له سوره.
په ګل بدن دی د مخورې جامې نه غوندي، هغې ته ووایې چې تورې جامې نه غوندي، څوک دې په زړه کې د وطن دورانۍ خیال نه ساتي، څوک دې زمین ته دا کمزورې جامې نه غوندي.
په دغه مشاعره کې یو شمیر ښځینه شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبي بهیر مشره مقدسه احمدزی خوشاله وه چې په ګډې مشاعرې کې خپل شعر ووایه او د نورو له شعرونو یې مزه واخیسته. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د نرګس ګل مشاعره یو ځل بیا سږ کال په ننګرهار کې لمانځل کېږي. خوشاله یم په نننۍ مشاعره کې مې برخه واخیسته، له خویندو ورونو سره یو ځای شعرونه مې واورېدل. دا چې پسرلی راتلونکی دی، د نرګس ګل په اړه مو شعرونه واورېدل، نو خوند مې ترې واخیست، ډېر خوشاله یم.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.